مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو د اوریدونکو مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده د مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو نن را سره د پښتنو سیمې یو تکړه ځوان رفیع الله کاکړ ملمدې رفیع الله تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم
ډېر مننه کوم
الک قدرمن اوریدونکو ته وایم چې رفیع الله کاکړ په پبلک پالیسی ډیولپمنټ او پولیټیکل اکانومي کې د دې سره سکالر هم دی دانشور دی لیکوال هم دی او په سی پیک باندې کې هم کار کړی دی او د نړیوال بانک بلوچستان حکومت سره هم ځینې پروژې کړې دي هغه تفصیل خبرې به او د هغه تفصیلات په اخلو خو رفیع الله کلک شان زمونږ اوریدونکو ته وایي تاسو په بلوچستان کې کوم سیمې سره تعلق لرئ؟
زما تعلق په بلوچستان چې کوم پښتنه سیمه ده هغه کې دلته یو ضلع ده کل عبدالله ورتوای چې د افغانستان د بارډر سره لګیږي نو کل عبدالله کې ګلستان یو تحصیل دی او زموږ د کلي نوم هم ګلستان کاریز دی نو دغه ځای سره زما تعلق
او رفیع الله لومړنۍ زده کړې هم د خپل کلي نه کړې به ګلستان نه کړې
جی بالکل در پرم جماعت پورې ما ځکه په دلې په خپل کلي کې کړی دی
او د دې نه پسته بیا کوټې ته رالې او کنه نور سیمه ته لاړ
د شپږم جماعت نه پس بیا ز په بلوچستان کې دلته دا بورډینګ سکولونه دي ریزیډنشل کالجز ورته وایي نو زه په لورلای کې یو کالج دی بلوچستان ریزیډنشل کالج لورلای انم دی نو بیا د ووم جماعت سره تر دولسم جماعت پورې ما ځکه خیال ته وایي
او لاغي روسو به تاسو عملی ژوند ته څنګه رالی لکه د زده کړو د مکملول پس
زده کړو خو نو داغه بعد د دولسم جماعت بعد بیا زه لاهور ته لاړلم لاہور کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سما بی اے آنرز وکئی او داغه دوران کی ز امریکا تم لاڑم او بیا د لاہور پس ز برتانیا تم لاڑم نو ال تمیم یو تقریبا دونیم دوی کال زکری مل تا وکے نو بیا داغه ز یو دری کال ما په لندن کې نو کری وک او یو څلور پنځه کال مخ کې ز واپس پاکستان تر عالم نو بس بلې بیا خپل کار می جاری وساته
په منځ مینا کې تاسو لوړز دکړې هم مکړي په ملکونو وګرځیدلې او دا دومره هر څه مکړل څنګه محسوسوله په خپل وطن کې چې کوم تاسو کوم زده کړې کړې وي او کوم تاسو د بهر نه کوم تجربه یا زده کړې ترلاسه
د زده کړو چې کوم معیار دی یا د تعلیمي ادارو چې کوم معیار دی هغه خو یقینا چې کوم د بهر ادارې وې که په امریکا کې وې که په برتانیې کې وې نو دا هغه او په پاکستان کې چې کوم پونتونونه دي دا هغه په معیار کې خو ډیر فرق وو نو هغه ما خپل کوشش دا هغه وکړي چې بار چې زه ذکر وکم دا هغه څه مکمل फायदा واخلم نو الته چې دی هغه ذکر صرف دا نه یي چې کلاس یا کتاب یا هغه د کورس متعلق ذکر یا هغه ذکر خپل خپل ځای مهمه وي ولت د نړیوال د نور ملکو سره خلک راغلي ځوانان د کوون کې د دنیا د بیلابیلو سیمو سره راغلي نو دا هغه سره یو تعلق دا هغه سره تعلق ساتنګ خبري او اترې کول هغه هم یو ډیر لوی ذکر ده چې په نور دنیا هم خبر شي چې څه روان دي هغه څه کوي مرڅ کوي نو هغه هغه ځکه کوي چې هغه د کتاب سره ملاويږي نو هغه هم د غنم چې هغه هم د بار د تعلیم د ذکر یو لوی برخه ده هم ولا
ګلستان تاسو راپورته شوي او دومره په لوی سکو تاسو هم پاتې شي بیا او یم او ملکونه مقتل نو څنګه محسوسوله چې د یو سیمینا تعلق تاسو لري چې الته د تعلیم شره کم ده هغه کم ده نو خلق وسنګ تاسو ته تاسو ته به خبرګون څنګه اوس
مننه دا چې دی یقینا دا خو چې انسان څومره دنیا ګوري څومره ذکر کوي نو دا چې دی لکه دا سترګې چې رونیږي لکه انسان چې نظر نور زیاتیږي نو هغه خو هغه علم او هغه ایکسپوژر چې نور دنیا ویني هغه خو انسان ته ډیر ذکر ورکوي او دا سره بیا شعوري یا لا شعوري تور باندې انسان هغه ذکر د خپل وطن سره د خپل سیمه د حالات سره د هغه مقابله په خپل ذهن کې کوي نو ما ته دا شان خو به ما هم کتل دو شان په دې دوران کې چې ما ذکر له چې زه هم دا د بار وسیدم د بار ذکر دو شان دا چې و چې زمر په وطن کې داغه کمی و چې ما ذکر او ما په خپل ژوند کې کوشش کړی دی چې داغه عملی کړم. یو د زنانو د شوزو د حقوقو په حواله سره ډیر په شدت سره ما ته دا احساس وسو چې مست یو په دې کې خاص طور پر پښتنه چې ما کاغه په پاکستان کې ده که په افغانستان کې ده چې دا ډیر شاته پاته ده. که زه داسې وایم چې 50 او 70 کاله در دا مغربي ملکونه یا یورپ او امریکا خو لیرې چې دا نور په دغه ایشیا او په دې کې لکه هندوستان لکه سریلانکا دا رنګه ملکونه چې دي موږ د هغو سره هم ډیر وشاته یو خاص طور پر پښتانه چې دي په دا والا نو یو د دې خبرې ما ته په ډیر شدت سره احساس کېدی. بل یو عمومي احساس ما دا د خارج هم په سیاسي ډګر کې دلته هغه نو که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې د پښتنو خصوصي مسله نه ده دا د ټولو مسله ده چې سیاسي اختلاف رائے یا پر یو خبره باندې د اختلاف رائے طریقه کار چې دی نو هغه زموږ د خلکو نه دی زموږ خلک چې دی په هغه کې ډېر سخت ذاتیاتو ته ولاړ شي او د اختلاف رائے طریقه کار چې دی په یو سیاسي میدان کې نو هغه هم ما هلته زده کړي چې اختلاف رائے چې دا ډېره نارمل او بلکې د یو صحتمند بیانیې دپاره ضروري خبره ده خو هلته د اختلاف رائے طریقه کار په ډېر درناوي سره خلک کوي نو دلته چې دی اختلاف رائے چې دا هغه دستي د ذاتي تعلقات
ذاتي او انا مسلته جوړي
انا مسلته جوړه کیږي دا غوا ډېر غټ فرق ما ولیدل او ما کوشش دا وخت کړې دي چې په خپل ژوند کې هم دغه څه سبق واخلم.
اگر دا نړۍ ګرځیدلې رفي نو کوم داس یو کتاب یو لیکوال نه خبره کول ډېر لکه هغه غوندي ګران هم بي چې ستا کوم کتاب ډېر زیات خوښ دی؟
دا ګران سوال دی. ولی کتابونه چې دي چې څومره لیکو پړ انسان کوي هغه عمر د خپل لا علمي احساس ورته کیږي او دا احساس کیږي چې دا علم څومره لوی سمندر دی نو دا خو چې څومره زه وایم هغه عمر د ډیر راته پاتې دی نو دا د کتابو ویل سره نو بیا کتاب هغه د خوش کتاب هم بدلیږي را بدلیږي لیکن بیا هم کته دا سوال کې نو دوا کتاب ز چې ذکر کوم ز په خپل فیکشن چې کوم په دغه کې موږ وایو فیکشن یو نان فیکشن نو فیکشن ز دومره نه وایم او افسانوي مواد کم وایم ز تاریخ او سیاست او اقتصاد او ترقی او پسماندګي پر دې باندې فلسفه او په دا باندې ز ویل کوم نو په دې حواله چې دی یو ما ډیر پسندیده چې ما خوښ کتاب دی هغه دی جسټس انصاف
جسټس کا
دا او دا د هارورډ یو فلسفر دی مايكل سندل نومیږي نو داغه په حواله دا مشهور دی چې په ژوندۍ فلسفرانو کې چې کوم ژوندۍ دی په یوشتمه پیړۍ کې چې ژوندۍ فلسفران دي نو دا مايكل سندل چې دی د دنیا تر ټولو غټ ژوندۍ فلسفرانو کې ګڼل کیږي نو هغه بنیادی طور پر دا کتاب پر دا لیکل دي چې دا غلط او صحیح چی شته د دې پیمانه ته د انصاف چې کوم شي ته موږ انصاف وایو هغه موږ پر کوم بنیاد وایو او دا د چا انصاف چې کوم شي زما د پاره د انصاف مطابق دی ستاسو د پاره هغه بې انصافي ده نو زما دروغ ستاسو د پاره رښتیا دي زما هیرو ستاسو ویلند دي دا انصاف پیمانه بسندې د دې تایون به څوک کوي نو دا ډیر څه یو جوهر یو د فلسفه بلاري د انصاف د غلط د شو بد فرق چې دی دا غو باندې یو بحث دی یو ډیر ښه کتاب دی یو داز ما پسندیده کتاب دی. یو بل چې دی هغه ځوانانو دا ډیر ذکر کوي لیکن ډیر کم خلک ویل نه یې نو هغه چې دی د موږ ورته وای پولیټیکل اکانومي کې ډیر مشهور کتاب دی چې دا وای نیشنز فیل چې
کومه وای نیشن
نو دا اس ایم اوګلو رابینسن لیکلې دی او دا هم بنیادی خلاصه دا د او د ما خپل فیلډ هم دا دی زه په دا شانو کې ډیر دلچسپي لرم چې دا ملکونه دا وطنونه دا معاشري دا ټولنې خو خدای تعالی تقریبا په یو صلاحیت پیدا کړی دی په صلاحیتو کې دومره فرق نه وي نو بیا ولی دا شی دی چې دا په زراو کلو بعد د سفر بعد څه کومونه څه وطنونه ډیر مختصلې دي او ځینې کومونه وطنونه ډیر شاته پاتې شوی دي نو دا ډیر یو مهم سوال دی نو دوی کوشش کړی دی چې په هغه کتاب کې د دې جواب ورکړي دا هغه د نن دغه په حالات کې چې وستاره چې دغه دوا کتاب خو ما زین تر راځي دغه څه خو دې خدا دوا ما زین تر راځي
مشال مرکه کې را سره د پښتنو سیمې یو تکړه ځوان
او لیکوال او دانشور هم دی. رفیع الله کاکړ میلمه دی. یو ورک شندمالو هغه سره خبرې ترې جاری ساتو، خو یو ورک شندمالو د دمې رستو به بیا هغه سره خبرې کوو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د دمیر استاد رفیع الله کاکړ سره خبرو ته ادامه ورکو. رفیع الله کاکړ، تاسو په خپل خبرو کې یو خبره مثال مرکو، د خبرو کې د کتاب حواله هم ورکړه، او تاسو سپیشالټی یا ځانګړتوب هم په دې کې دي. تاسو د روډز سکالر هم یې، او تاسو په خبرو کې ویل چې وطنونه یا هیوادونه وطنونه ولې ناکامیږي، دا غي باوجود چې دونه صلاحیتونه لږ موجوده حالات ته ورا شو، پښتنو د سیمې چې کوم حالات دي، د دې ته څنګه ګوري تاسو؟
یقینا حالات خوځه کاغه په پاکستان کې پښتانه دي که په افغانستان کې، خاص طور پر په افغانستان کې. نو هغه ته زه په دا نظر ګورم چې هغه خوډیر په دنیا کې په نړیوالو کې تر ټولو چې پات در په دا رقم وطنونه هیوادونه دي، په هغه کې پښتانه شمار کیږي. زه اکثره دا خبره کوم چې موږ پښتانه کله کله د خپل تاریخ سره زیاتوب کوو، او دا انګریزانو د اورینټالیسټ رایټر شوز ور په جنو کې دا هیستوري راواچول چې پښتانه ډیر باتور دي، پښتانه ډیر میلمه پال دي. نو زه اکثره دا خبره کوم چې موږ نه درچا ډیر میلمه پال یو، نه موږ درچا ډیر باتور یو. او دا خبرې چې موږ د زینو سره وباسو، هغه پدا چې دا موږ ته یو هغه انفلیټډ سنس اف نېشنالیزم، یو د یو د مبالغه پر بنیاد جوړ یو د خپل شناخت دغه تصور راکړی دی. داغه نتیجه دا ده چې موږ نن په دغه غلط سلوګنز باندې د دنیا چې هر څوک یو ځای شخړې یو جنگي چې دی بس بیا د پښتون پرملا ټکی ستایي او هغه استعمالي او موږ استعمال هم شو. نو زه دغه خبره کوم چې نن په یوشتمه پیړۍ کې دای نه جوړي، دای مرزونه هغه نه جوړي چې په دنیا کې مکمل قابل علاج دي، او د افریقا په غریب ملکونو کې هم تقریبا هغه نه جوړي یا ختم شوی دي یا د هغه سم مرګونه کم شوی دي. په پښتنه سیمه کې تر اوسه د قابل علاج نه جوړي سره مرګونه شروع دي. زموږ د انساني ترقی
د پولیو مثال تاسو خبره کوي، بالکل
د پولیو مثال دي، نور نه جوړي سره نظمر مثال دا میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ ہوتا وای بخش کوا دا اگر دغا دی چې دا کشنی چیز وکي چې دا د زنانی
او د زیګون او بالکل
او صحت دا کی په دنیا کی تر ټولو زیات په اولو درو څلور نمبر وکي د بلوچستان راځي په کیسه مر پښتنه سیمه او افغانستان چې کوم جنوبی کندهار او هلمند و دا جنوبی افغانستان راځي. نو دا دا هغه شان دي چې دا دارنګ چې ته اره پیمانه راواخې د انساني ترقی، نو پراګم ډیر د نړیوال سره ډیر شاته پاتې سوي. دا هغه باوجود کته د یوام پښتون سپشتنه وکي موږ په خپل ژوند کې دا چې تصور جوړ کړی دي چې موږ د دنیا تر ټولو بهادر هم یو او غیرتمند هم یو ملما پال هم.
رفیع الله کاکړ، تاسو په دې خبرو کې هغه وکړه چې تاسو بهر زده کړې وکړې درې کاله، او بیا لندن کې درې کاله تاسو کار وکړلو، او څلور کاله به شي تاسو پاکستان ته راغلي. زما ذهن یو خبره وته و، تاسو په کوم کوم څوک پاتې شي په بلوچستان کې او په پاکستان کې؟ دن
مهرباني په پاکستان کې خدا چې دوی زما کوشش دی، چونکه زه لیکو پد هم کوم او لیکو د دې سره نو زه سرکاري نوکری نه کوم.
ها
زه چې دی دلته چې دا کوم دی بین الاقوامي ادارې دی لکه ورلد بینک،
ورلد بینک
لکه یو ان ڈی پی، دا سودا چې دا د حکومت پاکستان یا صوبایي حکومتو ته چې کوم کومک ورکړي د گورننس په حواله، د تعلیمي نظام په حواله چې دا نظام به څنګه ټکیږي. نو زما سپیشلایزیشن دا دی چې زه نظام ټک کوم. چې مثال کته ماته وایي تعلیمي نظام دی د بلوچستان، نو زه به دا پر مطالعه کوم، هغه ګورم چې په هغه کې څه مسلې دي، بیا زه دا تشخیص کوم او یو دغه را باسم چې دغه د دې لار ده. نو دا زما سپیشلټی. نو دا د ورلد بینک یا دا نورې بین الاقوامي ادارې چې دي دا هغه چې کوم کارونه دي، نو هغه سره زه کومک کوم او حکومتو ته، هغه حکومت پاکستاني لکه بلوچستان هغه ته یو لار لکه ورشه منو زه په دې حواله تر اوسه د حکومت پاکستان سره ما کار کړی دی مج د 2018 کې د پاکستان قومي سلامتی پالیسی ور جوړ کړه داغه بعد زه د حکومت بلوچستان سره د ورلد بینک پروجیکټ په اړه کار کوم نو موږ په سی پیک پبلک پرایویټ پارتنرشپ تعلیمي نظام د ازمر چکم ترقیاتی بجټ دی د دې استعمالولو چکم طریقه کار دی هغه سمول دغه د پاره ډیټا او مواد جوړول چې کوم علاقو کې ضرورت یا غو ضرورت را مختصي نو داسې مختلف کارونه دي چې هغه ما په مخه اخیستي دي دا تازه خود هغه د ورلد بینک پروجیکټ سره کار
دی سی پیک خبره تاسو وکړه په دې باندې ډیره خبرې شوې دي او من تازه خبره تاسو نه واورو چې لکه هغه پخوانی خبره خو خلکو ټول اوریدلی مغربي لار ده او مشرقي لار ده دې ته زیاته ګټه رسی دې ته کم رسی کله اسانه ټکو کې زمنګ دی اوریدونکو ته وایي چې د سی پیک ګټه به د پښتونو سیمو لپاره بلوچستان لپاره د افغانستان ته خبرو ستر اعظم چې هغه پروسپیکټس بیا څه دي کنه سمره ده
دا چې دې د سی پیک باس چې دا خو ډیر پیچیده او اوږد باس خو زه به دا چې په لنډ ټکو کې دا وایم چې موجوده چې څنګه سی پیک باندې کار شوی دی یا اراده ورته شته نو په هغه کې د بلوچستان کا بلوچي سیمه ده کا پښتنه سیمه ده هغه ته داسې خاص ګټه نه رسی او د سی پیک کلر څه ګټه رسی اول خو د سی پیک اوورال داسې غټي غټي دا اوس چې کمالات په دې کې نه سي رسیدای کلر څه ګټي بیا هم رسی نو هغه چې دی د پاکستان هغه شهرونه چې هغه الریډي ترکیلری پر مخ دی
غټ خارونه شو د پاکستان
او لکه کراچی دی لاهور دی
فیصل آباد
نو هغه تک څه ګټه رسی نو د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا او د فاټا و دغه سیمو ته داسې خاص ګټه نه لري
دی کی د تاسو د قبایلی ضلعو هم خبره وکړه په تاسو ډیر ژور دیوانی سیړنی هم کړی دی مقالیم لیکلی دي تاسو د پاکستان د لوی لوی چکم ورسپانې دي ډان شو نیوز شو دغه لپاره لیکل هم کوي تاسو موضوعات باندې دي باندې څنګه ما ویل چې جوړ نظر لري قبایلی سیمه لپاره سمره د ارزښت لري دا ک ګټه یو لحاظ ته یو غړته پریدو ارزښت خبره وي
سی پیک چې دی لکه ما چې د ټول په لاله د بلوچستان پښتنه سیمه او قبایلی علاقې چې دي دا خاص سی پیک ودی ته ګټ نه رسی او د چې دی د سی پیک چې کوم اوورال ډیزاین جوړ شوی دی
اوه
پاره کې دا سیمه ګسر راځنه او بیا په دا سیمو کې چې هغه ماروزی حالات دي د ترقی په والا په بلا والا هغه دومره مخ ته تللی نه دي چې ګس دا سی پیک کې دوی څه کوشش وکي هم نو هغه بدی چې دا سیمو ته یو ګټ ورسیږي اگر ډیر غټ انویسمنت غواړي ډیر داسیمو ترجیحي بنیادو باندې کار غواړي چې هغه سی پیک یا د دارنګ د یو منصوبې سره ګټ ورور شي
افغانستان د سره څنګه استاد غلری پاکستان د یو خواهشم لري چې په دې کې افغانستان هم ورګړ کړي په دې سی پیک په پروژو کې دا پروسپیکټ څومره هدا پوری لکه دا قابل عمل دی او آیا د سره بس ګټه ورسی یغی ته هم
افغانستان دا چې دی چې مادر ټول د سی پیک په څور دی دا یو چا کانسپټ باندې سر نه کې خلاص خو په لند ټوکی کې زدا و اول افغانستان کې خدا سي دا چې تر څو پوری امن نشي را او امن دا ارزي امن نه پایدار امن دایمي امن چې نشي را نو افغانستان کې سی پیک یا بل دا د اقتصاد په والا غټ کار مخته تک امکان نه لري نو چې ګر څه امن راشي هم د افغانستان رنګ ملک شي په سی پیک غړی نو پاره کې دا ګوره د چاینا د سی پیک چې هغه بنیادی فلسفه ده هغه د یو کاروباري کمپنی رنګ ګټه دغه بنیادی اصول دی چې مرته د ګټه ملام شي په دا کې صرف هغه ملکونه په سی پیک یا د بی آر آی انیشیټیو کې ګټه تر لاسه کوي شي چې هغه خپل اندرونی دومره صلاحیت لري چې د چین رنګ ملک سره یو کارخانه یو کاروباري تعلق جوړ کړي او پاره کې د هم ګټه تر لاسه کړي نو دا زه نه وینم چې افغانستان دا صلاحیت لري یا پاکستان له هم نه لري نو په دارنګ ملکو کې سی پیک چیز کیږي چین راځي په دې ملکو کې خپل ګټې تر لاس کوي و دوی ته هغه پورونه ور کوي چې په هغه کې د چین خپل مفاد وي او مادنیات په افغانستان کې اوس په مادنیاتو کې د دې زیاته دلچسپي ده نو هغه مادنیات به وباسي و دوی ته به څه دغه مادنیاتو د لیز په مات کې په نور مات کې پیسې مور کوي خو د افغانستان معیشت یا اقتصاد پر دایمي بنیاد د دې سره نه راپورته کیږي چې هغه مادنیات ختم شو بیا کیسه صفر ته ځي هغه پدا چې د افغانستان چې ترڅو پرې د هغه خپل خلک د هغه خپل کمپنیانی د هغه خپل خلک په دې کې شریک نشي هغه هم زده کړ نه کی و هغه هم د چنایانو سره ټکنالوژي ترانسفر نه کی و سکلز و هنر نه کی زده نو دارنګه پروجیکټونه بیا واغوته د دا دایمي ګټه نه ور
د بشل مرکه کې را سره د پښتنو سیمې یو تخړه ځوان او دانشور لیکوال رفیع الله کاکړ ملما دی یو ورک شند مالو او د دمیر صوبا نو مولي سره خبرو ته ادامه ورکو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د دمیر صوب رفیع الله کاکړ سره سره خبرو ته ادامه ورکو رفیع الله کاکړ لګ دی هغه تر شو موضوع ته با مستاش چې کوم فیلډ دی او په دې کې تاسو یو خبرې یو نشاندهي وکړه د تعلیم په اړه معنی تاسو په خپل هم صوبایي حکومت ته او بیا په ځانګړي توګه بلوچستان حکومت ته د نړیوالو ادارو سره کار کولو پر اساس معنی هغه ته مشورې ورکوي بلوچستان کې به په کومنګ نور سیمه هم راوالو د تعلیم شرط څنګه ګوري او هغه نیمګړتیاوي کومنګ ګورو په خوانی حکومتونو هم د تعلیم لپاره ډیر زیات کار کړی وو کمپاین شروع کړی وو خو هغه رنګ وبا تی تاسو وباسي نور کوم دسي محرکات تی چې هغه ساسي په نظر باندې هغه خندان دی هغه جوړیږي
بالکل په تعلیم په حوالہ دا سری حوالہ دا خبره زما مختر اوړل غواړم چې بیا بلوچستان او فاټا خاص طور پر بلوچستان په تعلیم په حوالہ سره د افریقا چې هغه ډیر درپدر ملکونه دي تر هغه هم ډیر وشاتي په دنیا کې چې کپینځه یا لس تر ټولو پسمانده شاته پاتې شوی ملکونه د تعلیم په حق لدی نو د بلوچستان چې با په هغه کې راځي په نه په ټوله نړۍ
ها
اوس د دې محرکات کې شته محرکات زه دوه ډېر غټ محرکات تا مخکې ځم بنیادی محرکات دلته دادي چې کوم د ریاست وو د شهري تعلق چې دی داغه پمیان کې د سیاسي ګوندو وو په لار چې دی دا تعلق جوړی شي بیا هغه ته موږ یو منډیټ ورکو کده تعلیم پاک لی کده صحت پاک لی هغه هغه عمل کوي دلته دا ټیم مسله دا ده چې دا سیاسي نظام دومره کمزوري دی دومره وحلسوي ټکولسوي دی سیاسي پارټیان کمزوري دي چې د تعلیم د پاره په بلوچستان کې هم دا ټیم د وسایلو کمی نه ده
ها
دا ټیم تقریبا په بلوچستان څنګه صوبا کې پر یو کې پر یو ماشوم د حکومت بلوچستان دا ټیم د شپږ سره درته زره روپۍ د یوې میاشتې خرچه کوي شپږ درته زره روپۍ دلته د یو ښه پرایوټ سکول د میاشتې فیس دي
ها
لیکن زمرد د کشنان اول خو په سل کې په سل کې سلويش کشنان چې دی هغه سکول ته ځي پته کشنان سکول ته ځنه ده سره نو دا پر ټول دنیا کې هایست هغه اوټ اف سکول چلډرن تعداد چې سکول لږی چې په سل کې پته کشنان نه دي دا سلویر چې دي په دې سلویر تو کې چې دي ډیر کشنان سرکاري سکول ته ځي دا لس چې پاتې شو په دالس کې تقریبا شپږ پرایوټ سکولو ته ځي دا څلور چې دي مدرسو ته ځي
ښه
نو دا خو اول دا شکایتو مسله څنګه شکایت چې سکول ته نه ځي دا خو دا خبرې د دابېس نه څه وو تلا خو پاتې در ټول نو مسله دا ده چې دا کوم تلويست ماشومان سکول ته ځي کدا مدرسو والا مرو با سونو دا شپږ دیر تقریبا ماشومان چې سکول ته ځي دا هم ذکر نه کوي دا سکول ته برای نام دی په سکول کې دوی ذکر نه کوي چې راوځي په یو شین وستي کې د اکثریت ته داخله نه ملاويږي او دا په مارکیټ کې چې کوم د جاب زو د نوکری چې کم صلاحیتونه دا غو پکار دي هغه صلاحیتونه نه لږ نو دا ډيري پریشاني خبرې دي د دې وجه چې څه وجه ده اول چې دلته دا کمیونټي چې دا یا خلک چې دي یا سیاسي ګوندونه چې دي هغه هم د تعلیم سره صرف د ټیکیداری او د نوکری یو محکمه جوړ کړی ده او په دې کې خلک هم ګناګار دي خلک هم ملوث دي مثال پبلک
شي ماشومان خپل او اغه مندي پلرونه
مندي پلرونه سیول سوسايټي دا ډیماند کوي چې زورتم وګورم چې ما سکول کې استاد حاضر دی زما په سکول کې درس او تدریس سلسله شروع ده زما سکول ته کم سہولت پکار دی چې زه ورکم نو دی په دې کې دلچسپي نه لري دی په چش کې دلچسپي لري دوی د ایم پی اے ته وایي چې ماته نوکری راکه, ماته ټیکه راکه, ماته د سکول بلډینګ راکه. په ټیکه, په بلډینګ او په نوکری کې ټول دلچسپي لري,
خو په د خپل د ماشوم د مستقبل په اړه باندې هغه لري نه دومره لیواله وته نه دي. رفیع الله کاکړ صاحب, د پروګرام وخت هم راسره لنډ, د پای شي به هم دي, د پښتنو ته چې کوم ورپیخي مسلې دي, چیلنجونه دي, سیدا ډیر زیات دي, او زه خو تاسو نه په دې معنی نه ګرمو ما چې راته ټول راته په یو ځای راغونډ کوي کنه, خو چې کوم ډیر مهم دي هغه حل لپاره تاسو څه نظر, تاسو څه نظر دي؟
زه خو بس دغه دوه درې خبرې مخته ایږدم چې غټ در ټولو غټ مسله. اول د پښتنو تر ټولو مسله چې دا د قبایلی سماج تقریبا ډیر د پښتنو ستونزې چې دی هغه د قبایلی سماج سره تړلې دي, او په دنیا کې شاید هغه آخري غټ یو قوم پښتانه پاتې دي چې هغه تر اوسه ټولنیز ژوند چې دی هغه پر یو قبایلی طریقه باندې جوړ شوی دی, تر اوسه ژوندی پاتې دي. نو د قبایلی سماج کمزوري کېدو, د قبایلیت کمزوري کېدو دوه درې لارې دي. اول خو یقینا تعلیم, د یونیورسٹی پورې, هایر ایجوکیشن پورې تعلیم چې دی دا روایتي شناختونه کمزوري کوي, او دویم چې دی د اربنایزیشن, څومره خلک د کلی د ژوند څخه وځي په ټاونز کې, په شارو په کې وتیږي, او نو الته چې دی دا قبایلی طور طریقې او رواجونه دا کمزوري کیږي. نو د قبایلی سماج د دې تر ټولو غټه مسله اول زما په فکر دا د دویم د پښتانه چې کوم د تاریخ, د مذهب چې کوم د دې پوهنه ده, او د مذهب پر نامه چې هر وخت دی استعمال شوی دی, یا دی ولی دردا دومره کمزوري دي چې په داسمه کې چې یو خړې چې چا د مذهب پر نامه یو چارواکی پکار وی, نو پښتانه ورته حاضر وی. نو دا د دې تر دویمه در ټولو غټه مسله ده. نو پاغه والا ما په خیال دوه درې شان پکار دي. اول په دا پښتونخوا وطن کې چې په زرا او په تعداد کم از کم ډیر څلوېښ زره مدرسې په پاکستان کې په دا پښتونخوا وطن کې شته, دا مدرسو په حق له دا یو غټ یو جامع پروګرام غواړي چې هغه کې د وفاق المدارس وو, د سیاسي ګوندو تر مابین دا داسې مسله ده چې پر دې تر اوسه موږ په آپس کې ګس سره غاډلې نه وي چې شل زره مدرسې هم شي, او دا د کال یو یو مدرسه لک زده کوونکي را فارغي, تا سره د کال ته اندازه ولګو چې څو لک ځوانان د کال فارغي دي, دا خواران بچین. نو دا چې مستقبل نه لري دا به خامخا دغه کار کوي چې دلته یو جنگي دی بورځي چې دا جنگ وکړو.
صحیح.
نو دا د دې یو مخنیوي په کار دی, او دا د ټولنې پر لیول, پر سیاسي لیول یو غټه مکالمه, یو ډایلاګ وړي, او دا یو مستقله او یو فیز وایز رو برو د دې یو حل په کار.
صحیح. اخیره کې ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
ځوانانو ته خو زه داغه پیغام ورکوم چې په چې څوک درسونه کوي, تعلیمونه کوي, هغه پر خپل تعلیمو پر دې فوکس کوي, د غلامۍ څخه لار خلاصې دو, او خپل ذهني ازادي تر ټولو لار چې دا غشي ذکر ده. او دویم دا پیغام ضرور ورکوم چې کڅوک د وطن پاواله فکرمند وي, د خپل وطن ترقی غواړي, نو هغه بغیر سیاست نه کېدل, بغیر سیاسي طریقه کار باندې چې دوی د وطن ستونزې نه حل کیږي, نو په سیاست کې د فعالیت وکي چې کوم ګوند دوی د نظریه لږدي داغه پلاری دي, په خپل وطن, په خپل کلی, په خپل شهر, په خپل کور پاواله سره یو اکټیو یو ژوندۍ کردار دی ادا کړي, بجای ادا چې دوی ریسیپینټ شي او چې بچه دوی ته څوک یې دی هغه کوم نه.
رفیع الله کاکړ, ډیره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل, او د خپل د ژوند خاطرې او تجربات هم راسه شریک. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
ډیره مننه کور دان
د مشال رادیو قدرمن اوردو په مشال مرکه کې مو د رفیع الله کاکړ خبرې واوریدلې. دې سره د مشال مرکه پروګرام رانغړو. خپل کوربه غوښتل اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.